السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې پروګرام ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې چې تاسو یې تکرار اورئ. د خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ چې له پاکستانی لوري سره د دواړو لوریو ترمنځ پر کړکیچنو اړیکو خبري وکړي. د ملاشرین اخون په مشرۍ په دې لسکسیس پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسولان شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده او د ډلې په پاکستان کې حمله کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو 615 حمله وکړه چې دا شمیر د وړم کال پرتلا نږدې دوه برابر دی. بلور ته ټاکل شوی چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو ته و ډیر بیړنۍ سرپناوي جوړې کړې دي. خاغلی دریا نن رسنوي ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې دغه سرپناوي پر راټول شوو پیسو د هرات د شمال لویدیځ یو کلی کې جوړې کړې دي.
پس از زلزله ویرانگر د سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها
دی وای د سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها په کلی کې لویجاړون کې زلزله ورسته مونږ 18000 ډالر راټول او پریکړه مو وکړه چې بیړنۍ سرپناوي پر جوړ کړو. هر سرپناه 10 کیلومتر مربع ده او همدومره لګښت پر شوی دی. په ورته وخت کې د دریا په نوم موسسې په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه سرپناوي نن زلزله ځپلو ته ویشل کیږي. هرات په 13 اکتوبر میاشت کې څو زلزلو وځپه چې لږ تر لږه 1400 کسان پکې وژل شول او 1000 نور ټپیان شول. په زلزلو کې د ورکړل شوو ارقامو له مخې 8500 کورونه بشپړ او څه باندې 1000 نور سرسري ویجاړ شوي دي. بلورته د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر 3 ساعته هڅو ورسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې لامل لا روښانه نه دی، 13 شپه 11 بجې رامنسته او تر 2 بجو دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بل دی چې دا وخت زیان د کچ یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ ته ویل
تاسو ویني په دې مارکیټ کې څه کوم اور لګیدلې و. دا د لرګیو او غټ منډې و او الحمدلله دی پای په کومک سره او دغه په وخت رسید چې سره د میلیونونو روپو نقصان مخه ونیول شو.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان ته ودول لپاره لرګیو او غازو ګټه اخلي، د اور لګیدنې ورته پیښې په افغانستان کې رامنځته شوې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داور د موټرو پر کاروان ډز شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر محسن داور نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپې سیمه کې ناپیژنده وسلوالو ډز وکړې. د پولیسو په وینا چې محسن داور زغروال موټر کې سفر کاوه او خوندې پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم څه زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري 8 د عامو ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړي دي، خو په سیمه کې د بدامنۍ پیښې هم ډېرې شوي. له دې وړاندې په دیرا اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او باجوړ کې هم په یو انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبه ورځ زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شمیر 12 ته پورته شوی دی. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوې سیمه ایشیکاوا کې وژل شوې دي. خبر کې وړاندې راغلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په لټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ د ریختر په کچه 8.6 درجې زلزلې ولړزوه او د چارواکو په خبره تر 13 ورځو کې له 40 زیات نور ټکانونه هم احساس شوي. او د لبنان د پلازمېنې بیروت په سویل کې په یو ډرون بریډ سره د حماس د سیاسي دفتر مرستيال صالح العروري وجل شوی دی. د لبنان رسمي خبري اجانس ویلي چې د اسرایلو بي پيلوټ الوتکه په المشرفيه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخه کړ چې له عمله شپږ کسانو وجل شول او یو لس نور ژوبل شول.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
بیا می هم سلام ومنه ستړي مشي په دې هله چې تاسو ټول براته روغ جوړ یاست. د سیشن بي ورځ د ځوان فکر په پروګرام کې زفرید سیاله د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالغ تاسو قرباني یو. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو تاسو ته یادونه وکړه چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ځوانانو په تیر میلادي کال کې کم کارونه تر سره کړی دي، کوم مخې چې ټاکلې وي په تیر کال کې هغه ته رسیدلې دي او کنه دې رسیدلې. په ټول کې د تیر کال لاسته راوړنې څه وي او د چې نوې میلادي کال پیل شوی دی د دې لپاره څه پلان جوړ کړی کنه، ځکه چې نن د جنوري 2 مو د هغه کال 2 مو راسته. همدارنګه دوی غواړي چې په دې کال کې کوم مخې تر لاسه کړی، کوم بدلون غواړي چې په ژوند کې راشي او د چې په افغانستان کې اوس مهال دغه بدلون لپاره څومره امکانات شته دي، د دوی په خپل ژوند کې څومره امکانات شته دي او په ټوله کې د حکومت له خوا ورته څومره امکانات برابر دي چې دوی وکولای شي هغه تغییر پسې چې دوی ګرځي په خپل ژوند کې په دغه یو کال کې راولي. په خبرونه کې سره ملمانه شته هر یو خبريال ته چولي غورځنګ په پاکستان کې مشته افغانه فعال دیوا مرخیله د پانتونو ساده او مدني فعال بلال عمر او خبريال عبد الله برسره په خبرونه کې وی تر اوسه پوری مکسره تاجولی غورزنګ او بلال عمر وصل دي. تاسو دوه ستړي مشه په خیر راغلي غورزنګ سپ کله تاسو سره پیل کړو. تاسو په ټوله کې تیر کال کې کوم هدفونه ټاکلی وو سمو لاس راوړنه درلودل هغه اهداف مو چې ټاکلی ورته ورسېدی کنه؟
اول خو سلام ډیر مننه ټولو ورونکو ته سلام تاسو ته سلام. اصلي خبره خو دا ده چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې ډېر مسائل داسې وو چې ډېر مسائل داسې چې دا ټولنیز او سیاسي وو او سیاسي مسائل سره خوا کې اقتصادي مسائل هم وو. په افغانستان کې کله چې په دورسي څو کلونو کې دغه سیاسي اړي دوړې راغلي یو لوی بس پکې دا و چې د ډېرې خلکو هدفونه ارمانونه هیلې هم یو ډول ننګونه سره مخ شوې او دغه ننګونه داسې چې کله په هیواد کې سیاسي مسائل بدلېږي یا سیاسي مسائل تغیر کوي ځینې هدفونه ځینې هیلې او ارمانونه هم یو وخت لپاره ټکنی کیږي. معمولا هدفونه چې کله ټاکل کیږي یا انسان چې کله هدفونه ترسیږي د لپاره اوږدمهاله فکر کیږي، لنډمهاله اوږدمهاله پلان محل کې به دا سې چې په دې کې هم بیا کله ناکله د سیاسي مسایل، اقتصادي مسایل، ژوندیز مسایل بیا هم پر وړاندې ځینی ننګونې را پیدا کوي یا پر وړاندې خندونه را پیدا کوي. خو مسله دا ده چې په هیواد کې روان سیاسي مسایل، په هیواد کې روان ټولنیز مسایل، اقتصادي مسایل دا ډېر زل د دې سبب کېږي چې ځوان کوهل نه یوازې بلکې هغه کا هلکان دي هغه کنجونې دي دا د خپل هدفونو پر وړاندې یا د خپل ارمانونو پر وړاندې یو ډول ناهیلي احساسوي او دا ناهیلي ډېر ځله د سبب کېږي چې ډېر ځله هدفونه ارمانونه په کاغذونو لیکلي پاتې شي. دا ځکه چې په یو هیواد کې روان سیاسي وضعیت، روان ټولنیز او اقتصادي وضعیت دا مخامخ په یو وګړي، په یو کورنۍ، په یو ټولنه کې په هر کشر باندې منفی اغیز کوي. مونږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې ورسته کوم سیاسي بدلون چې راغی دا کلار خو ځکه په ډېر نه ځګه ما نو دا مخامخ په هدفونو او یا د انسان پرمنونو باندې هم یو ډول اغیز کړی دی او دا اغیز ډېر ځله داسې دی چې کله چې انسان داسې لوی ټکان وخوري لکه کله چې په زلزله تیر شي نو زلزلې نه وروسته چې بیا انسان بیرته راځي په خپل هدفونو باندې کار کوي، په خپل ارمانونو باندې کار کوي، د تلم بیا وخت شته وي چې باید بیرته سا واخلي او نغې سا خپل وروسته بیرته سترګې وغړوي فکر وکړي چې اوس تکولو څه دي. زه فکر کوم په افغانستان کې تیرو دوه کلونو کې په تیر یو کال کې او په راتلونکو په لنډو څو وختونو کې به دغه مسله به د ځوانانو پر وړاندې وي چې ځینې هدفونه به یا دوی چې کوم هدفونه ټاکي یا هدفونو ته ځان رسوي یو ډول به ننګونې وي ځکه هدفونه ډېر ځله که څوک وغواړي کوي نه غواړي. هدف ټاکل خپل یو سیاسي مسله ده، هدف ټاکل یوه ټولنیزه مسله ده، هدف ټاکل یو اقتصادي مسله ده. کله چې دغه درې برخې یو مسله زده ولې که چېرته په رسم کې په کاغذ باندې له یو بل نش لیدونکي یو بل سره اړیکې لري چې په ټولو کې هغه سر زاویه برخه چې دغه بیا سیاسي مسله کله چې په هیواد کې غوښتنې مسله لا هم ټولنیز شوې نه وي نو خلک د خپل هدفونو په اړه ډیر واضح نشي غږیدل چې زه خپل هدف ته رسیدلی یم یا خپل هدفونه مې کوم ټاکلی ته به ورسیږم. ځکه چې د زلزلې په جریان کې یا د زلزلې پر مهال هیڅوک هم دا فکر نه کوي چې کوم هدف ته ورسیږي، بلکې د زلزلې پر مهال یوازې دغه هدف وي چې څنګه د ژوندۍ پاتې شي او د ځان ژوندۍ ساتلو لپاره یو لوی تیوریک بحث دا دی چې ته څنګه خپله خېټه مړه کړې یا خپل څنګه ځان وساتې یا خپل ځان څه ډول آرام کړې. نو کله چې دغه درې مسلې وي بیا هدفونه ډېر نه را وړاندې کېږي. که سم دغه غفري هدفونه وي خو هغه هدفونه چې تاسې کوم بحث ترنه کوئ، کوم په مؤثر نړۍ کې په ماډرن نړۍ کې بحث پ کېږي، هغو هدفونو ته رسېدلو لپاره هغه وړاندې مې چې کوم درې نقطې یادونه وکړه دغه ډېرې ضروري او ډېرې اړینې دي.
غورځنګ صاحب، ستاسې په ان باندې اوس مال چې په افغانستان کې کم ځوانان دي، ستاسې په ګډون باندې، یعنی دوی چې دغه تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، کوم اهداف چې ټاکلي خامخا ور باندې دغه درې فکټورونو اغېز کړی؟
زه فکر کوم چې دا ما لکه مخکې ټکي ته اشاره وکړه چې دغه فکټورونه هم چې دي دا یو بل نه شلیدونکي دي. که یو څوک وایي چې زما اقتصادي مسله ښه ده ټولنیزو مسلو سره مخامخ کېږي، او که وایي چې زه ټولنیزو مسلو سره ستونزه نه لرم هلته مخامخ سره اقتصادي مسله دی، او که کله به اقتصادي نه وي مخامخ سیاسي مسلو نه خود ځان شي ژغورلی. په لویو سیاسي بحثونو کې دا بحث رامطرح کېږي چې په یو هېواد کې سیاسي وضعیت داسې ده لکه کله چې په سار کې په یو هېواد په یو ټولنه باندې لمر راخېږي، یعنی دغه سیاست دوی لمر سره تشبیه کړی دی او دا مونږ تاسو ګورو هم، یعنی مونږ تاسو و هم کتل دا که په تیوریک لحاظ وي که په ملي لحاظ وي، کله چې په یو هېواد کې لمر، کله چې په یو هېواد کې سیاسي مسله تکنی زرنه راخېږي، رڼا پر وړاندې خلک ستونزې لري یا په رڼا سره یې لاسترګې نه بلدې شوي، نو معمولا هغه په زه دا ویلی شم چې د ده هدفونو پر وړاندې به ننګونې وي. حتی که یو څوک وایي چې زما پر وړاندې چې دی فرض که سیاسي مسله هغه نه دی، یا ما ته اقتصادي ستونزه نشته، ټولنیزه ستونزه هم نشته، خو دلته که د سیاسي وضعیت ګوري دا د دې ول نه دی، یا دغه لمر هغه ډول نه دی راختلی لکه چې څه ډول باید خلک ځان ورسره یار کړي، ځکه دغه د لمر سره د سترګو بلیدو لپاره چې تر څو سترګې دې ورسره بلدېږي، ستا ذهنیت ورسره برابرېږي، ستا هغه شعوري مسله ورسره بلدېږي، ستا ټولنیز اخلاق ورسره برابرېږي، دا وخت اخلي. ځکه چې که تاسو زه دغه په طبیعي لحاظ که تاسو مثال ورکه که یو انسان ته تاسو مخامخ سترګو ته یو دم رڼا وراچوئ، نو دا چې تر څو بیرته سترګې برابرې وي ډېر شیان تېر راغلي وي. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر څو دغه د لمر مسله، دغه د سیاست مسله یو ځای ته رسېدلې نه وي، نو تر هغې پورې که څوک هدفونه ټاکي او دغه هدفونه به یا زه فکر کوم چې ډېری خلک که ټاکي هم پر وړاندې به زړه نازړه وي او یو ډول به خپلې ننګونې ځان پر وړاندې ګوري.
مننه غورځنګ صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. عمر صاحب، که تاسو ته راشم، که تاسو راته ووایئ تاسو په دې اند یاستئ چې هر هدف چې تاسو ټاکلی دی که هغه مو د ځان لپاره و، د یو ښوونکي په توګه باندې، که هغه مو د محصل لپاره و چې تاسو ورته تدریس کوئ، همدغه ننګونو سره مخ شوي یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه اغلی سیال تاسو ته، درنو میلمنو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. زه به د خپل خبرې په یو شعر باندې پیل کړم. په فارسی کې وای وای درجا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. دقیقا چې په هر ټولنه کې ستونزې شته، په هر ټولنه کې مشکلات شته او په هر ټولنه کې ناخوال شته، حتی که چیرې موږ پرمختللو ټولنو ته هم ورګرځو هلته هم داسې نه ده چې ټول زمینی مسایدی دي او هېڅکله انسانان مبارزې ته یا هېڅکله انسانان هڅې ته ضرورت نه لري، بلکې په هره ټولنه کې انسان هڅې ته ضرورت لري. په هره ټولنه کې که هغه پرمختللې ده، که هغه وروسته پاتې ده، انسان اهداف ته ضرورت لري او انسان موخ ته ضرورت لري او بالاخره تلاش او کوشش ته ضرورت لري تر څو خپل موخ ته ورسیږي. کېدای شي په ځینو ټولنو کې ځینې موخې ترلاسه کول ستونزې ډېری، اما په ځینو ټولنو کې د دغه موخ ترلاسه کول یا رسیدل دغه موخ ته اسانه وي. دا فرق د موخو یا د اهدافو ډولونو ته، اما په ټوله کې خپل انسان هغه د تغییر یو وسیله ده، یعنی انسان کولی شي چې حالات تغییر کړي، ځکه که یو حالات په ټولنه کې راغلي دا د انسانانو لاسه دي، او که چیرې بیرته حالات بدلیږي هم دا هم د انسانانو لاسه دي. نو په ټوله کې په هر شرایط کې که چیرې انسان ووسي ژوند کوي، په هره ټولنه کې د اهدافو تعینول او اهدافو ته رسیدل دا یو ضروری او اهم کار ده. کچیر موږ په ټولنه کې به هدف اوسېګو سیاسي اوزات او وګورو ټولنیز اوزات او وګورو اقتصادي اوزات او وګورو او فقط لاس تر زنی ناسوسو نو دغه تغییر به څوک راولي؟ هیڅ کله دی یو ځلی په ټولنه کې چې انسان شپه ودی شي سهار جیک سي ټولنه ګل گلزار شي د سینې شي کوي، بلکې هم دغه انسان د چي ټولنه د تغییر سبب کیږي. نو په دې اساس سید چې په ټولنه کې
په سره عمر صاحب کبي دې موضوع ته تم شو کچري سیاسي او اقتصادي او دغه نور برخي ورنو بسوزي نزوانان په افغانستان کې د تاسې کې د شوی د محصولینو په ډله کې هم کتلې وي چاغوي دغه اقتصادي فاکتور چې مخکې غورځنګ سي بیا ته ونه وکړه د ډیر وی د اقتصادي ستونزې لپاره پانتون پرېږدي کېده شي دغه هدف دا وي چې زده کړی وکړي او اقتصادي ستونزې ډیر شي پانتون پرېږدي که اوس بندیزونه ته وګورو سیاسي پدیده ده نظام پر انجونو باندې محدودیت وځه کړه کېده شي ډیر انجونی دا هدفونه د سکال لپاره دا ټاکلې وي چې دوی به پانتون ته ځي یا نه پوهیږم ډیر داسې ورته خوبونه او خیالونه بلري خو دوی نشي کولای بیا دې برخه کې یعنی څنګه یو انسان په اواز ځان تغیر راوستلی شي ترڅو وکولای شي خپل هدف ته ورسیږي په دې برخه کې
البته کچیر دغه موضوع ته متوجه شو ځینې وخت دا یو طبیعي حالت چې انسان کولای شي ځینې مخ چې په یوه چې په دغه شرایط کې دغه مخ تر لاسه کول دا یعنی قابل دی لاسته راوړل نه ده یا امکان لري کول شي په ژوند کې نور مخ ځان ته وټاکي یعنی کچیر مثلا موږ تاسو په افغانستان کې ګورو ډیر ځوانان هیلي دي یا مثلا زموږ خویندې نجونې هغوی مکتب ته نشي تللی یا پوهنتون ته نشي تللی نو دا یو حالت ده چې دا حالت به تر آخره نه پاتې کیږي حتما به په ټولنه کې تغییر راسي حتما به همدغه انسانان همدغه وګړي د ټولنې ژوندي خلک دا به حتما تغییر راولي ولی کچیر موږ دغه موضوع په پام کې ونیسو فقط همدغه موضوع باندې تاکید وکړو چې مکتبونه تړلې دي پوهنتونونه تړلې دي موږ نشو کولای پوند راځي چې موږ په نورو بدیلو لارو کار وکړو دغه وخت څنګه استفاده وکړو د څه هدف ټاکو چې همدغه سیاسي شرایطو باندې همدغه ټولنیز شرایطو باندې موږ کولای شو دغه اهداف ته ورسیږو اوس کچیر مثلا موږ تاسو ګرډي د سیسمو خويندې چې هغه یې همدغه فرصتونه استفاده کوي صحیح چې مکتبونه باندې پوهنتونونه باندې هم ځان ته ځینې نورې بدیلې لارې پیدا کړي مثلا ځینې کورسو ته ځي فرزن ځي مثلا ځین نور هغه مسائل چې اوس په ټولنه کې هغه ته اجازه ده یا مثلا خیاطي زکه یا مثلا دینی علوم زکه یا فرزندزی یا نوې ژبه زکه یا ځین مثلا ځین نور هنرونه زکه په ځین برخو کې چالته مثلا د خزینه فرزند لاسي صنایع یا داسې نور کارونه کې ځان مصرفي او دغه لارې کولای شي یو نوې هنر یو نوې شی زکه همداسې کچې راش کوم مسنون باندې کچې یو محصول د دې وقته وصول لري یا دی دې مسائل او مشکلات لوځي خپل پاتون پرې دي خیر دوی کول شي چې مثلا یو وقفه راولي دوی کول شي کچیر مثلا موږ تاسو ګرو په ټولنه کې یو انسان کچیر غوړي چې هدف ته ورسیږي او دغه هدف لاسته راوړل ناممکن نه یا شرط ته برابر نه را دي خپل هدف بدل کړي یو موقت مدل لپاره مثلا راشي د لګلګ په دې اقتصادي مسائل اقتصادي فکر ځان پیدا کړي شپږ میاشتې یو کال لکه اقتصادي فعالیتونه هم کې تر څو بیرته یو عاید ترلاسه کړي او دغه عاید په ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي چې خپل درسونه ته ادامه ورکړي مثلا زه به یو مثال درکم اوس به خلک وایي چې دومره پیسې بنئ چې دومره سرمایه بنئ چې دوی لاړ شي او بل اخر په غوونه کاروبار شروع کی بیا دغه لاړ شي پانتون شروع کی یعنی کول شي کچیر یو ځان ته وګور هر ځون سره یو سل افغاني یو 500 افغاني به لاړ شي هغه ځای کې چې مثلا په 500 افغاني باندې یو چتر لاسه کول شي یو کارت لاسه کول شي په غوږ کې روزمره سل افغاني 500 افغاني 200 افغاني به تګسل شي یو مدل لپاره ځکه شرایط اوس موږ مخکې شرایط مصرف چې کله شرایط بد راځي نو په دې شرایطو کې هر انسان کامیاب ده چې په دغه شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې ما یو شیر ویلې په دغه بد شرایطو کې کار کوي او بل اخر زحمت پوسی بیرته یو عاید ترلاسه کوي او بل ځای خپل پانتون شروع کوي ولکه چیرې یو ځوان په دې فکر کې چې نور اقتصادي مسایل دي زه نور نشم کولای پانتون ته دمو ورکوم او بل اخر پانتون پوشي کې نور فعالیت مونې کې بیکاره پات شي نو دی وخت تیرې دو سره دا انسان به په ورس سدیر خیمانی احساس کوي ولې دا بخی چې لار دي شي یو څه زحمت دی ډیر کوزان وکړي یو ابتدایي کار دی شروع کی یو چیرته مثلا د
کوم فکر کوي په بخنه سره عمر صاحب ځینې کسانو چې یوازې اقتصادي ستونزې راوخلو ځینې کسانو چې پانتونی وزله خوشی کړای دی کېد شي موږ په خپل کورنۍ وکړو د دې مثالونه لرو بیا ډیر دا ستونزمنه وي چې هغه بیرته درس سره وګرځي یا خو عمر ورنه تیر وي یا په اقتصادي ستونزو کې دا دومره شوی وی کاروبار کې دومره خته شوی چې ک نارینه یوازې په افغانستان کې په پام کې ونیسو دوی ته اقتصادي ستونزې ستونزي ورترغاړي دي او هغه هدف چې یو ځوان ځان ته ټاکي نو مجبور ده چې د درس ترڅنګ یا کوم هدف چې دا د خپل ځان لپاره ټاکي هغه ترڅنګ کار وکړي. کبیر ته دلته خزو تر وګرځو، طالبانو په خزو باندې په هر برخه کې بندیزونه لګولې، کار وي که زده کړې وي، او ایوازي که موږ مدرسې یاد کونو ټولي کغه لکان دي کغه انجوري دي ټولي به ملایانی او ملایان صاحبان کیږي. فکر کوي چې په دغه مسلک بدلولو سره، وقفه راوستلو سره، یا دغه بندیزونو سره مبارزه کول، یعنی دغه شرایط هیڅ تاثیر نه کوي، بیا هم انسان کولای شي مبارزه وکړي په دې ټولو سره؟
البته په غل سال کې چیرې متوجه اوسو، فقط دلته موضوع د مدرسې ته تاګ یا د دیني علومو زده کړه مثلا نشته، بلکې ډېر نسي نور مسایل موضوع دي. لکه موږ په خپله په تیر کال کې 2023 کال کې یو اکاډمي پیل کړه، چې په دې اکاډمي کې موږ د نورو درسونو ترڅنګ یو برخه د خیاطي کورسونه موږ درلودل، چې ډېر ښځې او ډېر هغه زموږ خویندې چې هغوی مکتبونو ته نشو تللی یا پوهنتون ته نشو تللی، هغوی به راتلل دلته په اکاډمي کې به یې د خیاطي هنر زده کول، خیاطي به یې زده کړه، هغې نه وروسته به دوی کولی شي چې په همدغه خیاطي ځان ته دخل یو ابتدایي په ډېرې کمې سرمایه سره یو کاروبار پیل کړي، ځینې توکي مثلا تولید کړي، دا توکي بازار ته ویسي یا په بازار کې خرڅ کړي. یعنی دغه یو بېلګه ده چې دا تاسو ته ویلی شم. مثلا ډېر زمین البته که چېرې په اقتصادي مسایلو وڅرخېږو، دا داسې موضوع ده چې کله موږ تاسو بس کوو پام موضوع، ډېر خلک وایي چې هغوی به هېڅکله اقتصادي ستونزې نه لري، نو دوی هم مثبتې کې شاملېږي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزې نه لري، په کور کې کومه ستونزه نه لري، بیا هم دوی مثلا په ژوند کې ځان ته مخه نه ټاکي، په ژوند کې خپلو موخو ته اولویت نه ورکوي، البته کار نه کوي.
عمر صاحب، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي چې نه غواړي هدف ټاکي یا نه غواړي چې یو یو څه ورسیږي. خو په ټوله کې هغه فشارونه چې که څوک یو هدف ټاکي او د بیرون له خوانه ور باندې فشار وي، مثلا یو ځوان خطه کړی ده، کار کول غواړي، ځان ته موخې ټاکي، خو که دم دنجونې مسله راواخلو، تاسو د خیاطۍ یادونه وکړه، اوس مال کې هر نجلۍ سره چې هغه له پوهنتونه محرومه ده، که هغه له ښوونځي نه محرومه ده، چې کله موږ خبرې کوو دوی وایي چې موږ یا خیاطۍ ته ځو یا مثلا رسامۍ ته ځو یا ځو د کور په کارونو کې مثلا اشپزي زده کوو. که چیرې یوازې دغه یو لویه برخه د ټولنې چې هغه پاره برخه کې مثلا د کار کولو وړتیا لري، کولای شي د نارینه سره هغه پوګه کار وکړي، خو دغه یو څو محدودو برخو ته دوی ټیل وهل کیږي او په همدغه څو محدودو برخو کې ساتل کیږي. فکر کوي چې بیا دا فاکتورونه چې بیرونی فاکتورونه دي، بیرونی عوامل دي، بیا هم د دوی د هدفونو په ټاکلو کې هیڅ اغیز نه کوي، دوی کولای شي مبارزه وکړي په دې وضعیت کې؟
البته لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې انسان خپله د تغییر وسیله ده، که چېرې انسان ونه غواړي تغییر وکړي هېڅکله به تغییر نه کوي. زه به اوس تاسو ته ځینې مثالونه درکړم چې همدا اوس موږ ځینې آنلاین صنفونه لرو د خویندو لپاره، همدغه د پوهنتون درسونه، د پوهنتون کتابونه چې هغوی اوس محرومه دي، نشي تللی پوهنتون ته، موږ هغوی ته په سلهاو جنکیان دي چې اوس موږ سره مصروف دي، درس وایي، همدغه مضامین خپل تعقیبوي. یعنی که چېرې اوس فعلا شرایط دې ته برابر نه دي چې ښځې یا جنکیان مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي یا داسې نور په ټولنه کې خپله ونډه لکه کار وکړي، داسې نور ولې دغه وخت څخه د اقل استفاده وکړي، کولی شي مثلا ځان ته یو ښه تقسیم اوقات برابر کړي، په ورځ کې مختلف کتابونه مطالعه کړي، په ټولنیز رسنیو کې. اوس که چېرې موږ وګورو عصر د ټکنالوژي ده، کولی شي یو څوک د خپل کور نه ځان ته یو کار پیدا کړي، د خپل کور نه مثلا یو کار ترسره کړي، یو تجارت ترسره کړي، په ټولنیزو موضوعاتو کې خپل افکار شریک کړي، نورو سره خپل طرحې نورو سره شریک کړي، حداقل وکولی شي چې د دغه لار نه هم یو عاید ترلاسه کړي، عام ټولنې د تغییر لپاره یو خدمت کړي. نو موږ سره جنکیان دي، هغوی درس وایي آنلاین درسونه، اما ډېر به داسې نور جنکیان دي چې هغوی فقط په همدې تعصف، په همدې افسوس هر ورځ فقط په همدې فکر کې دي چې مکتبونه بند دي یا پوهنتونونه بند دي. البته دا ټول ته د تعصف یوه بېلګه ده، یعنی موږ هم په دې ډېر خوشن یو چې ولې زموږ د خویندې مکتبونه او پوهنتونونه تړلي دي، اما یوازې دغه تعصف کول او په دې باندې پرېښنه کېدل دا کفایت نه کوي. راځي لاس په کار شو، لکه څنګه چې ما مخکې ویلي، که دغه هدف زموږ نه ترلاسه کېږي، موږ اوس نشو کولای پوهنتون ته لاړ شو، راځي چې اوس موږ تاسو د دغه اوسني نړۍ د امکاناتو څخه استفاده وکړو او وکولی شي په خپل کور کې، حتی په نږدې محیط کې، موږ وکولی شي ځینې تغییرات راولو، هم په ځان کې تغییرات راولو، په هفته کې راشو کتاب مطالعه کړو، په یو میاشت کې کتاب مطالعه کړو، راشو په انټرنیټ کې، په داسې نورو سوشل میډیا کې هغه ملګري چې زموږ اوس کار کوي، آنلاین تجارتونه کوي، یا فرضاً په دې کې ځینې نور برخه کې
مسؤلیت لري، فرهنګي فعالیتونه کوي. عمر صاحب، یعنی په بخښنه سره خبره قطع کوم، یعنی ساسي هدف دا ده که چیرې دغه درې فاکتورونه له بهر نه دی او چا په اهدافو باندې اغیز کوي، که هغه سیاسي مشکلات دي، که هغه اقتصادي مشکلات دي، که هغه ټولنیز دي، خو حل لارې شته ده، بدیلې لارې شته ده چې ور باندې باید فکر وشي. همداسې ده،
دقیقا تر یو مودې لپاره تر څو چې دغه بندیزونه یا دغه مسایل لري کېږي، نو دوی کولی شي د دې لپاره چې وخت ځای نه شي او وکولی شي یو نوی فن، یو نوی هنر، یو نوی معلومات ترلاسه کړي، په دغو موضوعاتو هم کولی شي چې
مننه کور ودان بیرته تاسو راګرځم. دیوا مرخیل هم را سره وصل شوی د دیوا جانې تم ستړي مشي بخیر اغلی. تاسو راته وایي دغه تیر دونیم کالا یا په ټوله کې تیر یو کال په پام کې ونیسو، د یو انجلۍ په توګه باندې چې له زده کړو له کار یا په ټولو برخو کې د ټولنې په ټولنه کې د ګډون نه محروم وي، هدفونو باندې د دغې وضعیت څومره اغېز کړی و او داسې څه دې ټاکلی و چې ته ورته رسېدلې؟
سلامونه تاسو ته قدرمن میلمه او ټولو اوریدونکو ته. بالکل، تیر کال چې دغه دوه کاله چې تیر شولو نو دا خو واقعي چې زمونږ ټولو انجونو په ژوند باندې ډېره منفی اغیزه درلودل او دا یو ډېر د تیارو کال و، ډېر د ناامیدۍ د ناهیلۍ کار و کال و، ځکه چې مونږ ټول موخې درلودلې، هر یو انجلکۍ ځان لپاره ځانګړې موخې درلودلې، هیلې درلودلې. زما هم په ټولنه کې همدا موخه وه چې زه مې خپل تحصیلات نور هم لوړ تحصیلات وکړمه په راتلونکي کې، زه نور هم په ټولنه کې وکولی شم کار وکړمه، فعالیت وکړمه. خو بدبختانه چې زما دا هیله له خاورو سره خاورې شولې او زه خپل هیلو ته ونه رسېدلم. همدغه نجونې وې چې په پوهنتونونه په نیم کې پاتې شولې، همدغه ښوونځي په نیم کې پاتې شولې، چې اوس مهال زه له هغو نجونو نه احوال لرم، معلومات لرم. دوی ډېری یعنی په دې باندې توانېدلې چې یو بدیله لاره پیدا کړي، یو بل مصروفیت ځان ته پیدا کړي. ولې بدبختانه چې زه خبرېږم هغه ټول تعلیم ته شا کړی دا نور دوی ویل چې دا یعنی هله پوره کېدونکې نه ده، او زیاتره هغوی ودونه وکړل، لاړه لیواده شو دی، یعنی هیله نه درلودلې، امید نه درلودلو، نور نو دوی نه شو کولی، یا دوی فکر وکړ چې نور واقعا زموږ په ژوند کې روښنایي نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې هغه نجلۍ چې واده شول یا بل کور ته ولاړه، لکه چېرې هغه کورنۍ یو څه روشن فکره اوسېږي، یو څه د زده کړو تحصیل طرفداره اوسېږي، نو هغوی به بیا هم هغه دې ته راوهڅوي که چیرې موقع پیدا شي یا دې ته زمینه برابره شي چې دې سره همکار اوسېږي، یعنی په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، او دا لا هم تشویق کړي چې خپل ادامه یعنی مخته یوسي، خپل زده کړې چې په نیم کې پاتې دي. ولې ځینې داسې کورنۍ سره چې کومې نجونو وادونه کړي دي، کومې کورنۍ ته نجونې واده شوي دي، نو هغه چې زه فکر نه کوم چې هغه هلته دی وکولی شي چې هغه پاتې هدفونو ته، هغه پاتې زده کړې چې دي هغه به دوی ترسره کړي. نو دا چې واقعا یو ډېر تریخ حقیقت دی، یو ډېره منفی اغېزه په ځانګړي ډول د نجونو او مېرمنو په ژوند باندې کړې ده دې وضعیت. زه خپل هم همدغه سې له ډېر ناامیدۍ سره کډواله شوم، زما خویندې همدغه سې مکتبونه پاتې شول، پوهنتونونه پاتې شول.
دیو جان بیا په دغه تیریو کال کې یعنی لکه څنګه چې نور افغان نجونې زیاتره ونه شو کولای چې بدیلی لارې پیدا کړي، د کډوالۍ نه علاوه تاسو کوم مخه چې ټاکلې واغې تاغې ته ورسېدې کنه؟ لا په انتظار کې یاستئ چې درې بل هیواد ته برسېږي، بیا بل تقبلېږي او نور به بیا په قرار هم داسې مخې ته ځي؟
بالکل بالکل، چې زه غي مخې ته ونه رسېدم، ځکه چې ما خپل مخه چې ټاکلې او د خپل وطن کې ما ټاکلې او غلطه ما ته هر څه خپل وطن ما تخکاره کیدل، او ما غوښتل چې وطن کې د خپل هیلو ته یو مخ ته ورسېږم. خو دا دومره موده چې یعنی ما له لاس ورکړله، یعنی ژوند همداسې په تیرېدو دی کنه، نو هغه کار نه یا هغه تحصیل نه چې ته پاتې شي او بیا چې هغې لارې ته تور برابرېږي یا بیا چې له اول نه ته شروع کوي، دا به ډېره ستونزمنه خبره وي. چې بدبختانه ما هم بله لاره پیدا نه کړله، په ما هم دغه ساحه داسې راقید شول، او زه هم همدې ته هر شولم چې کډواله شم. نو چې بیا به زه له سر نه پیل کوم، دا به ډېر زیات وخت
ونیسي. دیوجانې که دا راته وایي، مخکې عمر صاحب یادونه وکړه چې په دغه ستونزمنو حالاتو کې کېدلی شي بدیلې لارو باندې فکر وکړو. مثلا هغې د ځینو نجونو یادونه وکړه چې خیاطۍ کورسونه ته ځي، ځینې آنلاین صنفونه دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، دوی هغه صنفونه اخلي او په یو ډول نه یو ډول باندې زده کړې کوي، نوي مهارتونه زده کوي. دې کې مو کوم کارونه ته مخه کړې ده تاسو د دې لپاره چې وکولی شي دغه زده کړې بیرته پیل کړي یا نوي مهارتونه زده کړي؟
بالکل، دا زمونږ دوست په دې باندې خبرې وکړلې، واقعا چې یعنی له موقع نه باید ګټه واخیستل شي، بدیل لارې ولټول شي. نو ما دغسې یو څه کار شروع کړی دی چې افغانی جامو په برخه کې ما کار شروع کړی دی، خو زه فکر نه کوم چې دا به یعنی هغه ټول د تحصیل هغه کومه برخه چې شاته پاتې کیږي دا په دې باندې دلالت وبولی شي یا دا به ډېره زیاته ګټوره شي، ځکه چې نجونې بې تحصیله پاتې کیږي، نجونې بیا په ټولنه کې نه شي کولی لکه پخوا په څېر باندې وکولی شي په ټولنه کې دوی کار وکړي، هغه اندازه باندې دوی تحصیلات لوړ شي. او بل دا چې آنلاین طریقونه هم دوی درسونه ووایي نو دا خو ښه خبره ده، خو بدبختانه که دوی بیا هم دغه اوس مهال کې چې ښوونځي او پوهنتونونه بند دي، که اوس مهال کې دوی هم داسې کوم درسي صنفونو ته یا کورسونو ته لاړ شي هغه موقتي دي، ځکه چې زه هلته په تن کې وم نو دوی ځینې نجونې به انګلیسي صنفونو ته تللې، خو هغه به د موقت وخت لپاره وي، هغه به هم ورباندې بند شوله. نو که پوهنتون یا ښوونځی خلاص نه شي نو زه فکر نه کوم چې دا هم کومه داسې نتیجه ورکړي. او اوس مهال د ټول نجونې په وطن کې چې دي یوازینی فوکس چې دی، یوازینی کوښښ چې دی، هغه نوره لاره چاره ورته نشته ده، دوی مجبوره دي چې هماغه خیاطي ورته اسانه طریقه ده او ټول خیاطۍ ته مخه کړې ده.
مننه دیو جانې کور دی ودان تاسو بیرته وګرځم، موږ سره بل میلمه هم شته، بیت الله ته هم ستړی مشي بخیر راغلی. تاسو زموږ د میلمنو خبرې واورېدلې ورزنګ سه، په دې اند چې کله یو ځوان په ټولنه کې هدفونه ځانته ټاکي نو حتمًا پغې باندې ټولنه سیاسي وضعیت په هیواد کې او همدارنګه اقتصادي ور باندې غیس کې خپل پلو بیا عمر سه وای چې نه کچې یو څو غواړي ځانته حلار پیدا کولای شي، ساسه پان باندې دغه یو کال ساسه لپاره خپل څنګه و کم هدف مو چې ټاکلې و هغه ته ورسېدي چې مو ترلاسه کړل درتلونکي کال لپاره مو هدفونه څه دي؟
نرمانه خوشاله سه سلامان تاس او دولو نرمانو تا او قدر مرزن نامون رو هم کومی لده شیر خوش بوده سه
منانه
رمضان واقعا رفوم اراده او عزم چه نوشتنو لری او یو زوان که هستم مفیدتنی وی خود زن دولا را پیدا کولیشی او کولیشی شیر آتاس شکل زن در تکلی وی او کموخی چه دیل ری زن ورسه وی پویگه در افغانستان شرایط نور نړۍ سره فرق کوي او هدف چې کوم په نړۍ هیوادونو کې او هغه څه چې فرصتونه او امکانات ډېر ویزر ترلاسه کوي، خو شرایط په کتو سره لکه د افغانستان دلته رسېدل هدف شاید زه وایم چې کم خو فکر کوم ټوله کې ډېره ستونزمنه ده، خو دا نه دي کېدلی چې کوم اراده شو شتون ولري او کوم هدف ټاکل شوي او ځوان پټول که هر څوک وی هغه ته ځان ورسوي. ساتره ستوري بالکل او ناممکن نه ده په هیڅ صورت کې. د بری لومړی شرط همغه اراده ده، هغه نیت ده چې انسان باید ولري. ځونان په دې شرایط کې فکر کوم زما شخصي اندازه چې په افغانستان کې زه غواړم چې ډېرې مسائل او ډېرې شرایط چې افغانستان له ځان تاسو وایم ناهیلی شوي دي، هغه اهداف چې مخکې ستون درلودل زه فکر نه کوم چې ډېر هغه ځوانان اوس هدف ځانته وټاکي یا اهداف ځانته ولري، تر ټولو هغه مهم هدف چې اوس ډېری ځوانان ځانته غواړي چې وټاکي هغه موخه چې لري افغانستان وتل دي، یعنی دوی غواړي چې له افغانستان نه اوسي او کوم هدف لري هغه بیرون له دغه وطن نه دوی هلته ترلاسه کړي. زګه کوم محدودیتونه کوم شرایط دلته دي لکه موږ خو چې انجونو واجب باندې خبرې وکړلې دا وایي محرومېدل مکتبونو له پوهنتونو نه او نور د کار نه کوم په دې باندې هغه محدودیتونه واسي ویلي او ټول روښانه دي، نو دا هغه مسایل دي چې د افغانستان کې یا په ټول کې ډېری ځوانان لا هلې سړي دي او څو امیدواري ورته نشته. شخصا کوم کارونه کوم پلانونه چې ما د 2023 کال لپاره ساتلي وو هغه صادقانه ووایم چې ممکن ما شاید هغه 30% هم ترلاسه کړی وي، که څه مونږ کوښښ هم ډېر وکړو زیار هم وباس هغه اراده ورته ستون درلوده، خو ستونزې ډېرې وې لکه څنګه چې ما وویل د هر اړخ نه ستونزې ډېرې وې او راتلونکي کال ته لپاره هم توکل په خدای مخې ته ځو، خو کومې لارې چې مونږ تېر یو کال کې تجربه کړله غواړو چې متفاوت لارې تجربه کړو، کومه هدف څنګه لرو د یو ځوان په توګه د یو غړي د دې ټولنې غړي په توګه هغه به ځانته ترلاسه کړو، خو ناهیلي کېږو به نه په هېڅ صورت، دا شرایط به تر همیشه نه وي. بدلیږي به اراده او باید شتون ولري او کوښښ باید وشي په یو ستا دوامداره باید وي ځکه د لارې هم شته ځکه ما په لومړي کې وویلې یوازې اراده ده چې تولید انسان ته تغییر ورکړي او که داسې کېږي نو چې ولا شرایط هم خراب وي وضعیت هم خراب وي اقتصادي شرایط او سیاسي حالات داسې دي او کړکېچن دي نو هر صورت کې باید هېڅ انسان په خاصه توګه د ځوان دی یو تغییر هغه امید ونه لري
فکر کوي لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه فکر کوي د مخکې دی وجانې به دا ونه وکړه چې دوی بل اخره د دې لپاره چې هله ارزند پیدا کړل هوا د وته دا و زیاتره ځوانان افغانستان د وزي څوک د ترکیه په لارو کې په قشقیلارو باندې وجل کیږي څوک دیونان په بو کې دوبېږي هلته په سربیا او بیلاروس کې اغي زنګلونه کې ورکیږي بیا فکر کوي شدا به یو هله لاروي چې څوک یو ټولنیز محدودیت نه تختی یو سیاسي پدیده نه تختی دا بیا هله کې دلای شي ساس په فکر باندې دا یو اپشن د چې بیا ځوانې وکړي
فکر کوم چې د وطن په خپل خوب از ارز په ځان ته دلیل لري څنګه چې موولې پریز باندې خپل اهداف خپل مخ د رسول لپاره پرولګي او زی وطن ته دي او دا به زه کوم دا به تر ټولو نهایی او اخرینی هغه خو چې تاسو کې ویزه تر کومه په وطن کې پاتې کېدل دا به تر ټولو ښه وي خو پاتې کېدل په دې معنا چې نه د یوازې هغه حالات په توګه وکتل شي باید اقدام وشي کار وشي تغییر لپاره ځکه دغه خلک دي دغه ملت دغه ولس چې راپاسیږي او تغییرات راولي که ټول وسختي او که ټول د سخت کار وکړي مننه هغه کومه دا به ډیره غلطه وي که ټول وطن کې کی او زی دا وطن تر کې وي دا به له حال لار نه وي ځکه کومه پاتې کېدل په وطن کې دا به تر ټولو مناسبه آپشن وي فکر دي چې سره به موږ کې او تغییر راوځي ټول وړ شي راځي ټول وړ شي بدلون راځي او تر دې ځایه پورې ډېرې هغه موږ چې په دې کې ویل نه نه دی ولې سره ډېر محدود هغه ډېر یو یا ورکه سابقه لا یو استمران یا دایره وشي د خپل فاس راپورته کړی دا که خلک چې دې وطن نه تراس او فرانسان کې هالت پاس کې خاص خلاص من ځوانان کې دي دا خپل هغه لوړ کې زه داډای مکا وو سونه چې ځکه مبارزه ډېر یو سلاني لار ده دا یو ډېر سلاني یا مزل دی چې یو ورځ ورځ ترني کې دي تغییر لپاره ډېر وخت پکار دی خو ځوانان ته پاتې او فلغه سپورت کې مبارزه کوي چې ډاډه یې مشه هر استبدادي نظام کې وي راځوري بل اخره د تغیرات راځي نن یو څه پاتې وي او زه فکر کوم پاتې او ډېر ښه وي
باندې کورو دا
د دې چې انسان تغیر لپاره پاتې شي او یو څه بدلون راوړي
باندې کورو دا نن څنګه اوسې غورځنګ سپ کته ست را شمه تاسو ته وایي زموږ نور ملمانه په دې باور دي چې د انسان اعظم تغیرات راوړي خو ساسي باور ده چې ځینی عوامل شته په ټولنه کې چې د سبب کیږي چې ځوان نشي کولای خپل هدفونه واضح ځان ته وټاکي اوس کچیرته د انسان په اعظم باندې او د انسان په کار باندې بدلون راتلی شي او د ټولنې وګړي کولای شي بدلون راوالي په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی و خو کله چې طالبان بیرته واکته ورسیدل هغه لا سراولنی چې په تیر شلو کلونو کې وی ټوله لمنځلاړي اوس کې چیرته اندغه ځوانان چې اوس مال په افغانستان کې دی او کدوې وغواړي چې تغییر راوړي امید ده دشته چې تغییر براشي
مخکې تر دې چې تاسو پوښتنې راځو درکم زه به یو مسله وایم چې دا ډېره مهمه ده ته د هدف ټاکلو په اړه یو سیاسي او فلسفي بحث ډېر وړاندې کېږي هغه دا و چې هدف ټاکل چې دا باید اول یو ریالیستیک اړخ باید ولري یعنی باید رښتینی اړخ ولري ما د رومي په مصنوعي کې د حقیقت په اړه یو لوی بحث سره چې یو څوک دی په لویه دشته کې د دې مارغه سیوري ګوري چې په ځمکه روان دی د چې کله د سیوري ګوري په دشته کې په د سیوري په سیمنډي را وهي چې تر څو د مارغه را ونیسي نو د ډېرې منډې و کې خدای مارغه ونیسي ځکه خو مارغه سیوري دی کنه ځکه مارغه په اسمان کې روان دی په هوا کې روان دی او سیوري لاندې په ځمکه روان دی او د مولانا رمي وایي چې دغه ساده چې دی یا نه چې پیږي
یا هغه مسله چې وضعیت حقیقت او واقعیت وضعیت هغه دی فریت او اصلیت مسله چې کوم دی دا نه درکړې دی پرته چې پورته وګوري چې په هوا کې مارغه روان دی دلته نه ګوري بلکې هغه ځمکه کې سیوري پسې منډې وهي چې د سیوري راونی سي او دی را خپل کې خوند تر نه واخلي نو زما مطلب دغه دی چې د هدفونو ټاکل هم باید ریالیستیک وي د ماهی په اړه ویل کېږي چې دا ډېر کمالونه لري خو که ماهی ځان ته دا هدف وټاکي چې زه غواړم ونې ته وخیژم یا په دښته کې یو دوه درې ساعته مزل وکړم نو دا هدف ریالیستیک نه دی دا ځکه ریالیستیک نه دی چې ماهی چې دی په اوبو ژوندی دی که اوبو نه دی ایسته که هېڅ ارزښت راسره نه لري په ټولنه کې وړاندې چې ما کوم فکټورونه درته واضح کړل یا زه پې وغږېدم هغه داسې دي لکه یو ماهي لپاره چې اوبه ضرور دي هغه داسې دي لکه یو انسان که چېرته مارغه رانسي دی پر دا چې دی په سیوري پسې منډې وهي باید اول پورته وګوري چې ما وړاندې د لمر مثال هم ورکړه او اوس مې د مارغه مثال هم ورکړه په نړۍ کې یو بحث دغه دی په دغه شلمې پېړۍ کې چې کله دغه سایکالوژي یا د مونږ خلک چې ارواپوهنه ورته وایي ارواپوهنه چې ورته وایي ارواپوهنه دغه چې کله په اروپا کې ترویج شوه یا ډېرو خلکو ولوسته بیا اوس په روسي وختونو کې په افغانستان کې ډېرو خلکو ورسره بلد شول ولوسته ډېرې خلکو کې یو ډول داسې ډېر ځلا د هدفونه ټاکلم داسې دي چې فرض کا یو چاته وایي چې ته هدف ټاکه ته باتمن ورسېږي یا هدف ټاکل ډېر ضروري دی هو سمه ده په سایکالوژي کې باز دا دی چې هدف ټاکل چې د انسان له مرګه ساتي یعنی مرګ په دې معنی نه ده چې یو سړی د قبر ته لاړ نشي کله کله یو انسان ژوندی وي سری وي خو مړ وي د صادق هدایت یو جمله ده چې کله کله یو څوک په شل کلنۍ کې مړ شي او په اویا کلنۍ کې خاورو ته وسپاري په څه معنی کله کله په یو ټولنه کې ځوان کهل ځوان خلک په شل کلنۍ کې مړ شي بس اویا کاله وروسته یوازې په هغه فانی نړۍ مرشي او بیا قبر ته وسپاري یعنی دا سب څه معنی هلته د هدفونو مسله ده هلته د دوی پر وړاندې هغه د اوبو د ماهي مسله ده هلته د مارغه او د مارغه د سیوري رانیولو مسله ده په افغانستان کې ورته د هدفونو په اړه چې باس کېږي د باس یا هدف ټاکل چې ډېر ریالیستیک نه وي یو بل دوهمه مسله دغه ده چې خپلو امکاناتو ته په کتو باید موخه وټاکل شي او یا هدف وټاکل شي او د همغې په رڼا کې باید عمل وشي ځکه هدفونه هم چې ټاکل کېږي دا د تولید له اړخه ټاکل کېږي تولید په اقتصاد کې یو بحث دی چې ستا کورنۍ څه خوري څه اغوندي کومه نه اقتصادي امکانات برابرېږي دغه په کتو هدفونه ټاکل کېږي که یو په کلي کې د یو بزګر زوی دا ځان سره هدف وټاکي چې زه غواړم په راتلونکي میاشت کې د امریکا په پلانکي ښار کې په پلانکي رستوران کې ډوډۍ خورم یو داسې چا سره خدا خو د یو کلیوال بزګر سره دغه ټول عمر دوه کالم سر په سر پټیو کې کارو کې دا وسنل لري چې په کابل کې یو چرته په یو هوټل کې ډوډۍ وخوري یا که یو مثلا یعنی دا 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 د خپل تولید مسلو ته پر کتلو هدفونه ټاکل کیږي دریمه مسله دا چې د مخې یا د هدف ټاکلو لپاره هر غزیدون کې ګام باید په پوره معنا ټول وتلل شي ځکه چې ته کوم هدف ټاکلې د دې هدف پر وړاندې کومې ننګونې او یو بل اساسي تیوریک بازار د هدف وړاندې چې دا اطمینان نشته یعنی دا باور نشته چې تا کوم هدف ټاکلې ته بسل بسل هغه ته وروه هم رسیږي د هند په اړه به یو مثال ورکم هند یو د کرکټ ملي لوبډل لري یو لاس کسان په کې لوبيږي خو د هند د ویلو لوبډل لپاره هر کال په ملیونو ځوانان لوبيږي او په ملیونو ځوانانو دا هدف ځان سره لیکلي په ځان شپه ورځ تا کلکلی وی چې دای په ملي ټیم د ځانو باسي خو په ملیونو کسانو کې आवाज په کا په درو کلو کې په دوه کلو کې आवाज یو ځوان ته دوه ځان ته دا چانس برابر شي چې ملي ټیم ته لار پیدا کړي نو دلته هغه څه کوي چې ما هدف ساکله او زه ورونه رسیدم ملي هدف داسې مر چې څوک چې هدف دوټا کړي ور وهم رسید په هین کې داسې خلک شته
غرزنګ صاحب اوس افغاني ټولنه ته په پام باندې کم ځوانان چې په افغانستان کې دي دننه یا هغه ځوانان چې له افغانستان اوس بهر وتل دي سرګردانه دي نور هیوادونو کې کار سی یا دا چې په افغانستان کې نشي پاتې کېدلې ژوند له وخت سره خطر په خطر کې دی دوی چې اوس هدفونه ټاکي دوی د دوی په وړاندې باندې خندونه اساسي خندونه څه دي یعنی همدغه محدودیتونه دي
ګوره مسله دغه ده ګوره دا فریدی زب یو مسله درته واځي کوم هر انسان چې دی د خپل چاپریال او د طبیعت زګند یو شی دی کنه تر دې هه طرف هیڅ بلیدون کې نه دی اوس که د زمون خلک د زمون خلکو نه وړاندې او د مشهور د کولمبیا مشهور لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس یو مثال ورکم، هغه چې د نړۍ ډېرو کونجونو ته لاړم، ډېرو وګرځېدم، خو کله چې بیرته خپل هیواد ته راوګرځېدم پوه شوم چې په افریقا په کولمبیا کې یو ډول میوه کېږي، نه پوهېږم بچمیا ورته وایي که څه ورته وایي، وایي دغه میوې باندې زه پوه شوم چې دا یوازې په کولمبیا کې کېږي. نو زه هم داسې وایم که تاسو د جلال آباد غه راوړئ، د جلال آباد نه مالټې راوړئ، دا که د پکتیا وې سړي سیمې ته یو سیب که سل کالم پې تېر شي هلته دا نه زرغونېږي. خبره دغه دی چې زموږ ځوانان هم که په نورو هېوادونو ته لاړ دي، هلته به هم هدفونو ټاکلو کې به ځکه دوی لوی ننګون سر مخ وي چې هغه ټولنه دی چې کومې ټولنې کې شوی ډېر لوی توپیر را سر لري، ځکه دا تکه په بلې ټولنه کې ځان ته اهداف ټاکي. کوم ډول اهداف ټاکي؟ اهداف خو یوازې دا که موږ تاسو هدف نه دا ټاکلو چې یوازې و ډوډۍ ګولې وګټه او بس بیګا ته راشه ویده شه، دا خو یو ډول اهداف دی. یو بل دغه اهداف دی چې موږ تاسو په معاصر نړۍ کې پرې غږېږو چې انسان هغه څه چې دی په ژوند کې غواړي ورته ورسېږي، او یا هغه څه چې دی غواړي ژوند کې بدلون راولي، هغه څه چې په ټولنه کې بدلون راولي، هغه د ټولنې بدلون، هغه سیاسي مسله چې تاسو وړاندې کوئ، تاسو وړاندې غوښتم که اورېدونکو نه پوښتنه په بخښنه سره مېلمه نه پوښتنه وکړه، هغه مسله بیرته په هغه مسله نه بدلېږي چې دغه موږ تاسو یو د مشهور خبره ده چې وایي چې ځان دې بدل که خو جهان هم بدلېږي. دا یو داسې خبره ده چې په سمه ده په مذهبي مسایلو به خلک وټاکي چې که ته خپله ښه شي نړۍ هم درسره ښه کېدلی شي، خو په سیاسي مسایلو دا هېڅکله صدق نه کوي، تر څو چې په ټولنه کې په طبیعي لحاظ حکومتولي کچه خلک ښه نه شي، په حکومتولي کچه وضعیت ښه نه شي، یو کس نه شي کولی چې په ټول هېواد کې بدلون راولي. یا مثلا که په مونږ په افغانستان کې
ورسک صاحب خبره همدالته ده، زما پوښتنه هم دا ده، اوس موږ چې کله هدف ټاکو یو ځوان ټاکي هغه یو کس ده، خو کله چې دا هدفونه ټاکي د کوم شاوخوا کوم کورنۍ ټولنه دولت هر څه دي هدف دا ده چې اوس که موږ وایو چې زه مبارزه کوم د یو فرد په توګه باندې، غواړم چې ځان کوم تغیر راولم، ټولنه کوم تغیر راولم، دغه ته څومره امید شته په همدغه اوسنیو شرایطو؟
دغه دوه مسلې دي، ګوره دا دوه مسلې دي، دوه مسلې دا دي، یو د ځان مسله ده، یو د ټولنې مسله دی، دا دوه بیل بحثونه دي. ځان مسله دغه ده چې که ته ځان کې بدلون راولې خو په ځان به کار وکړي، او بل دا د ځان جوړول خو داسې دي چې کله نا کله که په انسان په ځان یو لس کاله کار وکړي، شل کاله کار وکړي، یو ډېر بدلون ځان کې راستی شي په خپل ځان کې. د ټولنې بدلون لپاره بیا یو سیاسي مبارزې ته اړتیا ده، یو ټولنیزې مبارزې ته اړتیا ده، یو منسجم فکر ته اړتیا ده چې هغه بیا د یو کس کار نه دی. داسې که د نړۍ لویو سیاسي مبارزونو تاریخونه وګورئ، دا خو یوازې کس خو به نه و که نه، خو بیا زموږ څو دغه وي چې لکه فکر کوو که هند کې څوک باس کوي چې ګاندي بدلون راوست، ګاندي خو یوازې نو هغه سره خوشاک یو ډېر لوی ګوند و چې په زرګونو کسان ورسره وو، که څوک وایي چې چین کې هغه بدلون راوست، ماو بدلون راوست، خو ماو خو یوازې نه و، ماو سره خو په میلیونونه خلک ورسره وو. همداسې که په کیوبا کې وایي، خو بیا کیوبا کې خو فیدل کاسترو سره په زرګونو کسان ورسره وو، همداسې که په ویتنام کې وایي هلته هوشیمین سره په
زرګونو کسان ورسره وو. خو غرزنګ صاحب، که یوازې یو فرد باندې خبرې وکړو، زه غواړم ځان لپاره هدف وټاکم، مثلا زما هدف دا ده چې زه یو تکړه خبریاله اوسم، اوس ما په ټولنه کې دا کوم شرایط چې روان دي دا خو مرسته نه کوي ما سره، زه څنګه مبارزه وکم دې سره؟ یعنې د دې امکان شته تغییر؟
ګوره دا مسله ده، دا خو د اوبو او د ماهي مسله ده، او کله کله دغه امکانونه داسې مسله ده. ښه فرېدې، تاسو که دغه یو ریالیسټیک اړخ ته مې اشاره وکړه، مثلا تاسو یې لسم چته زر کسان پورته کوئ، او دا زر کسان یو راغورځوئ، که په دا زرو کسانو کې دا یو کس چېرته ژوندی راوځي، بیا زموږ خلک وایي چې ولا دغه چې دا یو ژوندی پاتې شوی دښته وایو چې دا ژوندی پاتې شو، غواړي 999 کسان چې مړه شوي هغه نه ګورو. په افغانستان کې یا په ځینو مسایلو کې دا د هدفونو ټاکل داسې وي لکه څوک چې بام نه راغورځوي، او دغو بامو ته نه غورځېدلو کې دا امکان ډېر شته چې ما وړاندې وو چې ډېر کم داسې امکان شته چې ته به دغه هدف ته پکې ورسېږي، هغه هدف چې ته غواړې چې ته ورته ورسېږي، داسې به وي لکه لسم چت نه یو څوک بام نه راغورځوي. ځکه چې هغه ریالیستیک اړخ چې دی، ما درته ویل چې د ماهي او د اوبو مسله ده، د مارغه مسله ده، د لمر مسله ده، دا هغه مسلې وو چې وړاندې مې تشریح کړې.
مننه کور ودان، ستاسې وروستۍ خبرې به وروسته درنه واورم. عمر صاحب، که په بخښنې سره چې دا بل میلمه ډېر په تمه پاتې ده، عمر صاحب تاسې ته به وروسته راشم. کمال الدین کمال راسره دی. کمال صاحب تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. له تاسې اورم توګه نور ملمنو وړاندې خبري وکړي، هر یوې د هدفونو د ټاکلو په اړه باندې، دا چې په افغانستان کې اوس مال څومره امکان شته چې د غزوانان چې کوم هدف د ځان لپاره ټاکي په دغه ټولنه کې ورته ورسیږي. تاسو د خپل ځان په اړه ته وایست کوم هدف مو چې ټاکلی و تیر کال کې ورته ورسېدي، د نوي کال لپاره د څه پلان ټاکلی که نه؟
سلامونه تاسو سیال او ټولو میلمنو ته، خدای دې وکړي چې ښه وي. ډېر زیاته مننه کور ودان. طبعا کله چې تحولات راغلي دي نو مشکلات ستونزې به د ځوانانو په مقابل کې موجودې وي، خو دا داسې هم نه ده چې دا ستونزې حل کېږي نه، یا د حل لپاره ځوانان کار نه کوي. د یو ځوان په صفت باندې په 2023 کال کې چې کوم هدفونه موږ ځان لپاره ټاکلي وو، هغه په ټوله معنا کې نه دي پوره شوي، خو ولې هغه 50% یو څه برخه پوره شوې ده. زموږ هیله دا ده چې په 2023 کې هم هغه هدف چې موږ لرو، کاغذ زده کړي دي، کاغذ کار دی، کاغذ نور برخې دي، هغه هم پوره شي. یو خبره شته دی چې په افغانستان کې دننه بدلونونه راغلي دي، په هره برخه باندې تاثیر کړی دی، کاغذ ووایي چې اقتصاد دی، کار کړل دي، د ځوانانو زده کړې دي، په هغې باندې یو څه تاثیرات شته دي. خو د دې د حل لپاره باید یو ځوان حوصله وکړي، د یو ځوان صفت باندې که ووایم چې په کار دا دی چې کوم پلان ټاکو، هغې لپاره باید حوصله هم له ځانه سره ولرو.
مننه کور ودان، تاسو بیرته راګرځم. عمر صاحب، تاسو ته راځم. ته یو استاد په توګه باندې تاسو تدریس کوئ، کوم کسان چې کاغذ ساسي محصلین دي که نور دي، دوی اوس مال ساسي غږ اوري، دوی ته مو توصیات څه ده؟ لکه څنګه چې مخکې غورځنګ یادونه وکړه، باید حتما د هدفونو په ټاکلو کې دوی منطقي اوسي، هغه عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي، او د دې ترڅنګ هڅه، کوشش، حوصله، لکه څنګه چې کمال الدین یاده کړه، دا ورسره ضرور دي.
خلص چل زبل مرای دغه د مخکنی ملما غورځنګ څخه خبر باندې تفسیر ولرم، بیا به ان شاء الله راشم تاسو سره به عیني مثال شریکم. اول خو غورځنګ څخه ډیر مثالونه چې ورکه، البته ډیر موضوعات تحلیلول، یعنی د افغانستان غټه مسله یا د ځوانانو غټه مسله، هغه فقط د یو مایی په مثال یا د یو الوتونکي په مثال باندې هغه کو چې در حال دایس سره په مقایسه کیږي نه. بل مسله دوی ته تاکید پزې درلوده چې باید هر موضوع په ریالیستي شکل یا په واقع بینانه شکل تحلیل شي، هر هدف چې ټاکل کیږي. اما دوی خپل ډیر ارمانګرانه فکر درلوده، یعنی دوی هدف دا و چې په افغانستان کې ځوانان دې په دې هدف نه ټاکي، یا ځوانان چې دي په مشکلاتو کې دي، ځوانان دې بام څخه غورځول دي، او دغه مسله. او بل مسله دوی ویل چې په هند کې مثلا کچیر او څوک هدف ټاکي یا غواړي چې کرکټر شي، باید 1,000,000 کسان نه خو به امتحان ورکړي، بل اخر دوی هدف یا 1,000,000 کسان مثلا هڅه کوي یو نفر ته رسېږي. ولې دغه فکر باید مونږ سره پیدا نشي چې دغه 1,000,000 کسانو څخه هغه کس دی؟ البته په چیرو شاندې یو سپورتي مثال ورک کله چې رونالدو و زنړي، کریستیانو رونالدو یو غټ لوبغاړی دی، مشهور کس دی. د کله چې د فوټبال پایل کده ته ویل چې په اروپا کې او په پرتګال کې تاسو ځان کوي، د هر درې سو ماشومان څخه یو کس فوټبال کوي، نو تاسو زه خپل کارو کې تاسو نشئ کولای. ولی هغه سره دغه فکر چې د درې سو کې یو کس زم، نو راځي چې موږ هم فکر بزن پیدا کړو چې په دغه میلیون انسانانو کې ځان هغه کوچی په دغه میلیون انسانانو کې زه کولای شم چې دا کار تر سره کړم. یعنی د هر انسان هدف تر رسیدل هغه د دوی اراده پورې تړاو لري. کچیر ټینګ اراده، قوي اراده، حتما به هدف تر رسیږي. ول کچیر بے ثبات، سست اراده، هغه به هیڅ کله مخ ته نشته. البته زه خپل یو عیني مثال تاسو سره شریکم. کله چې ما پروس کال خپل د موثری دوره پایل کړه، زه ډیر سن سره مخامخ وم، اقتصادي سن راتوي، کاري سن راتوي، حتی ټولنیز سن راتوي، حتی دې حتی ورسیدم. البته د پانتون کم ماش مخ سدیر کم ماش ما کفایت نه کوي چې زه خپل شخصي مصرف پورا کوم، او مو کولای شم د مصرف فیس ور باندې کوم. اما دې ته اړشم چې حتی زه لاشم مثلا په ډیره وادي ده چې کار کوم، د دې تر څنګ چې تدریس کوم، نیمه ورځ به تدریس کوم، به نیمه ورځ ترم 3000 4000 افغانۍ لپاره ما کار کوم، خپل مصرف نه کم کړ، ډیر به ځای مصرفونه چې و چې مثلا کالی اخیستل یا بوتان اخیستل یا ملګرو سره تک، دا نشان نیسته که ځکه هدف تر رسیدل ماته مهمه. ماته مهم دا و چې زه باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم، لاړم دغه مصرف نه کم کو، چکر ته کم تلم، ملګرو سره کم کیناسم، تر څو خپل دغه هدف ته ورسیږم. او الحمدلله په همدې شکل دغه پیسې مو سپما کړې، بل اخر په ډیرو سنځم دا پیسې پیدا کړې، لاړم او خپل دغه تحصیل ته ادامه ورکړه. کچیر ما خپل مصرف ډیر کړی او په نورو لارو مصرف کړی، نو به هیڅ کله اوس په دغه تحصیلي درجه ته نه رسیدلی. ما په تیر کال کې د ډیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړ. ډیر وخت به ما خوب نه کوه، ډیر وخت مثلا ما بې ځایه ځایونو کې ځان نه مصرفوم. یعنې که چیرې په ټولو وګورو، ډیر ځوانان به په افغانستان کې تنبلي کوي، کولی شي او هدف ته ورسیږي. ما دغه تنبلي د دې باعث کېږي چې دوی ونه شي کولای. ما په تیر کال دوه مقالې ولیکل چې دغه دوه مقالې دواړه په ملي ژورنالونو کې نشر شوي. هوا تا د همدغه مقالو نه ماته یو څه علم ترلاسه شو. یعنی په ټوله کې که چیرې موږ تاسو وایو ریالیستي فکر همدغه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکم دي، په ټولنه کې شرایط مشکلات شته، په ټولنه کې سیاسي مشکلات شته، اقتصادي مشکلات شته. اما هغه کس که چیرې وغواړي چې دغه مسله ځکه همیشه د غټو غټو ستونزو مشکلاتو خطرونو نه وروسته کامیابي ده، نو که چیرې موږ تاسو لاس تر ځینې ناست اوسو او ځان ته ووایو چې هدف ټاکل مشکله ده، هدف ټاکل د افغانستان ځوانانو ته داسې ده چې دوی د بام څخه اچول دي، دغه اصلا بې ځایه بسونه دي او دا هېڅکله نه شي کولی چې ځوان ته حداقل انګیزه ورکړي تر څو خپله لاره پیدا کړي. مهمه دا ده چې هر ځوان ته باید انګیزه ورکړل شي په بدو شرایطو کې لاړ د شي او ابتدایي کار د شروع کړي. حداقل یو ځوان که چیرې څومره ستونزو سره مخامخ وي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې دوه درې صفحې مطالعه وکړي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې ځان ته دوه درې سوه افغانۍ وګټي، دوی ښه کولی شي چې مثلا ځان ته په ورځ کې یو دوه درې نوي موضوعات زده کړي. نو په ټوله کې که چیرې موږ اهداف ټاکو، یو هغه اهداف دي چې په پرمختللو ټولنو کې دي، هلته صحیح ده په هغه کې مثلا په هغه اصول چې اوس په کتابونو کې لیکل شوي یا فرضاً په کتبي شکل لیکل شوي هغه پالته یا نظري شکل. اما که چیرې موږ تاسو پر عیني مسایلو پر واقعیتونو باندې بحث کوو، نو راځي د افغانستان شرایط ته په کتو سره اوس که چیرې مثلا زه د یو ځوان په صفت ځان ته مثلا دغه هدف مشکل ما
وخت کم ده چې ستاسو خبرې را لنډې شي، لنډې راته ووایي چې د نور مېلمنو ته مور شم.
البته که چیرې زه په خپله تاسو ته د خپل د تیر کال فعالیتونه وایم، ما په خپله د ماستري دوره خلاصه کړه، ما په د ډیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړل، ما په خپله په یو کال کې د انګلیسي ژبه په مکمل شکل زده کړه، همداسې مثلا ما په آنلاین او په حضوري ډول درسونه درلودل، ما دوه مقالې ولیکلې او دغه دوه مقالې مې نشر شوې. همداسې په دې کې ما وکولای شو چې ځینې نور ځوانانو سره چې هغوی مثلا دغسې لارو کې یا دغسې بې انګیزګۍ کې بې هدف کې مخته تلل، ما دوی سره مرسته وکړه، د اقل دوی او سمه لاره. البته په ټوله کې که چیرې وایي، بیا هم هغه شعر زه په آخر کې درته وایم، وایي در جا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچه.
مننه کور ودان دیو جان، تاسې تر از ما عمر صاحب په دې باور دی چې حتما اراده ضرور ده. خو د یو انجلۍ په توګه تر اته وایه، اوس مثلا نظام سیستم برابر نه ده، تا ته اجازه نه درکول کیږي، عینی واقعیت وګوري، ته څه فکر کوي چې هغه هدفونه هغه خیالونه چې ته لري په دې وضعیت کې ورته رسېدلی شي که نه؟ لنډ راته ووایه چې وخت کم ده.
په دې وضعیت کې خو زه فکر نه کوم چې ورته ورسېدلی شم، ځکه چې ما په هغه وخت کې غوښتله چې خپل تحصیلات په ځای ادامه ورکړم، یعنې زه لوړې زده کړې وکړم، ماستري شروع کړم، دا سفتنام هم وکړه په کاردان پوهنتون کې د ماسترۍ په خاطر باندې. خو چې دا وضعیت دغسې ګډوډ شو، دغسې کړکېچن حالت رامنځته شو، خو ما هغه خپل هیله له لاسه ورکړلې. یعنې بیا ما ونه شوه کولی چې زه خپل هدف ته بیا ورسېږم. زما هدف دا و چې هغه زه ترسره کړم او بیا هغه کوم کار یا کوم څه چې غواړم زه ورته ورسېږم، خو بالاخره ونه شولو. نو که اوس یو انجلکۍ په توګه باندې هغلته کومې نجونې اوسېږي او دغسې کومې هیلې او کومې امیدونه ولري، نو فکر کوم چې دا به ناممکنه وي. خو ولې بیا هم د استاد خبره زه تاییدومه بالکل چې موږ باید لاستر ځنې کېننو او له موقع څخه ګټه واخلو، بدیل لارې ځان ته پیدا کړو، تر څو بېرته هغه هیلې. خو بیا فکر نه کوم چې ډېر زر به موږ ورسېږو چې یا پوهنتونونه خلاص شي یا مکتبونه خلاص شي، خو بیا هم موږ به ډېر څه له لاسه نه وي ورکړي او کېدای شي موږ یو نوی هنر یو نوی څه زده کړو. مننه کور ودان.
غورزنګ صاحب، که تاسو راسره یې تاسو وروستۍ خبرې اورم. فکر کوم چې غورزنګ صاحب قطع شوی دی. کمال الدین، له تاسې اورو، ستاسې وروستۍ خبرې ځوانانو ته مشوره او په دې برخه کې د خپلو نوي کال د هدفونو په اړه لنډ راته ووایه.
ډېره مننه کور ودان. زه به ووایم چې په دې برخه کې حوصله کول پکار دي، کلک اراده باید ولرو تر څو موږ هدف ته په اسانۍ سره ځان ورسولی شو. او بل دا چې کوم څه چې موږ ځان لپاره ټاکو په هغې په مخه کې کوم خنډونه راځي، او خنډونو لپاره باید حل لاره پیدا کړو، یو چا سره مشوره وکړو، خو خپل حوصله له لاسه ورنه کړو چې موږ خدای مکه دا نه چې زړه تنګي کېږو. بیا په اصطلاح هغه کار یا هدف چې موږ ځان لپاره ټاکلی دی، هغه پلان مو چې جوړ کړی دی، هغه بیا موږ له لاسه وځي، بیا کال وروسته بیا هغې وخت ارمان کوو. مهمه دا ده چې ځوانان باید له وخت نه په سالمې استفادې سره حوصله هم و کی سوند مشکلات به موجود وی او سوند مشکلات د غوی خندون لپاره به لاس پکار شي د حل لپاره به کوشش وکي او کوم څه مهم وی د خپل ژوند د اهداف ټاکلو لپاره یو بل ته مشوره باید واخیستل شي. داسې نه چې ووایي چې ولا زه مثلا وظیفه نه لرم کار نه شم کولی یا مثلا ما ته لوړ معاش نه رکول کیږي یا دلته ستونزې مشکلات موجود دي زه نه شم کړلی چې دغه ستونزې مشکلات حل کړم. طبعا حل کیږي خو کلکه اراده او حوصله پکار.
لنډ راته ووایه د 2023 کال لپاره د کوم هدف ټاکلی؟
زړه مدې چې لوړې زده کړې وکړو انشاءالله په دې برخه کې به پوره هڅه وکړو چې بریالي شو.
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو هر یو خبریال تاج ولی غورزنګ په پاکستان کې مشت افغان ځوان فعال دیوه مرخیل د پانتون استاد او مدني فعال بلال عمر او همدارنګ له خبریال عبد الله او همدارنګ کمال الدین کمال نه چې په پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. تاسو د ریډیو خبرونه اوس څلور وشتا د سهار لښپګو د مخم تر شپګو په لنډو څپو نونس یو شاو پنځه وش متره و د مخام لښپګو د سهار تر شپګو